افغانستان
ده آزاد او عادلانه انتخابات او د بنیاد ویندوی فهیم نعیمی د افغانستان د انتخابات د خپلواک کمیسون ویندوی نور محمد نور او د سیاسي چارو صاحب نظر حلیم فدایی چې پرې بحث کې مو شرکت وکړو زموږ او درنو اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وویل په یاد لري چې د خبرونه په بل ساعت کې چې له خبرونو وروسته وړاندې کیږي په یو بل موضوع یعنی د افغانستان د کرکټ د وروستیو بریاو په اړه او د راتلونکي نړیوال جام لپاره د دغه ټیم د تیاروي په اړه د کرکټ بورډ له مسؤلانو سره خبرې کوو.
بله حتما ما را همراهی بکنین. و اما حالا وقت خبرها رسیدیم به اول ساعت.
معصوم میوان لومړی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو د کاندیدانو شمیر 9 تنو ته ورسید. ولسرګي د هیواد لمنیتی چارواکو سره پر امنیتی حالاتو د بند دروازو تر شا غونډه وکړه او د بدخشان چارواکو په دې ولایت کې ملي امنیت څلوتنه ځنوژن کې حمله کوونکي نیولې دي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې په بهیر کې 9 کسانو تر دې مهاله خپل نومونه ثبت کړي دي. وروستی کس چې خپل نوم یې د جمهوري ریاست د کاندیدانو په توګه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې ثبت کړ د ولسر کې غړي سید اسحاق اعلان دی. تر دې مخکې د لاغه کوهدامنی د دفاع پخوانی وزیر عبدالرحیم ورداک د اشرف غنی احمدزی ورور حشمت غنی احمدزی او قطب الدین هلال ځانونه کاندید کړل. بلخوا د ملي جنبش د ګوند ویان فیض الله زکی ازادي راډیو ته ولچی د دیکون مشر عبدالرشید دوستم د اشرف غنی احمدزی لومړی مرسل او سروردانیش دوام مرسل ټاکل شوی او شاغلی احمدزی به هم ډیر ژر ځان د کاندید په توګه ثبت کړي. ولسر کې نن د تړلو دروازو شاته امنیتی چارواکو سره د هیواد امنیتی وضعیت په اړه غونډه وکړه. د ولسر کې د غونډې کې د ولایت سرګي دی او د عمومي غونډې ته د دفاع او کورنۍ چارو وزیران بسم الله محمدي او عمر داوځي او د ملي امنیت د لوی ریاست سرپرست رحمت الله نبیل ورغشتل سوی و. که څه هم د غونډې په لمړي سر کې خبريالانه حضور درلود خو ورسته د ولایت سرګي ادارې پلاوي د موضوع د جديت لامل د غونډه سره کړه. د ولایت سرګي د جلسې لپاره تر رسیدو ورسته څو تنو وکیلانو وویل چې په دې غونډه کې د بدخشان او نورستان پر ورستوي نامنوي او نور امنیتي مسایل بحث وسو. په دې ورستوي کې د نورستان او بدخشان ولایتونو وکیلانو شکایت وکړه چې په دې ولایتونو کې امنیت خراب شوی او ځینې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له خوا د نیول کېدو له خطر سره مخ دي. د بدخشان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې ملي امنیت څلور تنه ځنوژن کې حمله کوونکي تر هدف تر رسیدو مخکې نیولې دي. د دې ولایت والی ویان معروف فراسي خزدي راډیو ته وویل چې حمله کوونکو غوښتل چې د کشم ولسوالۍ پر امنیت قمنداني حمله وکړي. شغلي راسي خوایي چې له دغو کسانو سره څلور د ځنوژن حمله واسکټونه هم نیول شوی دي. د بل خبر لمخې شغلي راسي خوایي چې د ملي امنیت ځواکونو د فیض آباد شهر کې د وسلوال طالبانو پر یو مرکز حمله کړی چې ترې تنه وسلوال پکښ وژل شوی دي. نو موږ په عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکی خلکو ته د ځان رسیدو په اړه معلومات نه دی ورکړي. وستوال طالبان هم په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له جنګل کوزي څخه واوري.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای وایي تیرونه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلي کې د جمهور رئیس حسن روحاني د ډیپلوماټیکي نوښتونو ملاتړ کړی خو په امریکا باندې د خبرو دیو شریک په توګه باور نه لري. خامنه ای نیویارک ته د روحانی له سفر وروسته په لومړی څرګندونو کې ویل مونږ د خپل حکومت د ډیپلوماټیکي حل زول لپاره خوشبینه یو خو د امریکایانو په اړه بدبینه یو. د ایران مذهبي مشر ویل د امریکا حکومت د اعتماد وړ نه ده ځان په خپل مهم کړه او ژمنې ماتوي. آیت الله خامنه ای د غراز ویل د نیویارک په سفر کې ځینې کارونه مناسب نه ول د ونه ویل چې له مناسبو کارونو مطلب څه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د امریکا د حکومت د یوې برخې بنیدل نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې ګوند واشنگتن خپلې مالي او سیاسي ستونزې نشي حل کولای. کیری چې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ په غونډه کې د ګډون په مقصد دا مهال د انډونیزیا په بالی کې دی دغه راز وویل په ټوله نړۍ کې د امریکا دوستان او دښمنان باید اشتباه ونه کړي. په دې معنا چې د امریکا د حکومت د یوې برخې بنیدل یو سیاسي حرکت پرته نور څه نه دي. په ټولې نړۍ کې زموږ دوستانو او دښمنانو ته چې موږ ویني په ډاګه وایم، د امریکا په سیاست کې دغه تیرېدونکی حالت له یو سیاسي حرکت پرته نور څه نه دي. دا زموږ د ډیموکراسۍ د قوت یو مثال دی. کیری وروسته له هغې د آسیا پاسفیک اقتصادي مشریزې غونډه کې د امریکایي هیئت مشري وکړه چې جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت د یوې برخې د بندښت له امله په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړ. د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ غونډه د اکتوبر له 15 نه تر 18 پورې دوام لري. له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو د فدرال حکومت د یوې برخې د بندېدو له امله له اروپایي اتحادیې سره د آزادې سوداګرۍ خبرې وځنډولې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په مصر کې د شخړو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. بان کی مون د سولې ایزو مظاهرو په اهمیت ټینګار وکړ او دا په داسې حال کې ده چې په قاهره کې د جمعې پورې څلور کسان ووژل شول او د مصر په نورو برخو کې د لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي د ملاتړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې په لسګونو کسان ټپیان شول. په قاهره کې پرون هغه وخت شخړې رامنځته شوې چې د محمد مرسي ملاتړو هڅه کوله تحریر میدان ته ورنږدې شي. په قاهره کې دوه نور لاریونونه هم وشول. یو د ښار په ختیځ کې د رابع العدو یا له جومات سره و چې هلته په اګست میاشت کې د محمد مرسي د ملاتړو اعتراضي کیمپ امنیتي ځواکونو نړولی و. د جمعې په ورځ له دې پیښو مخکې د قاهرې په ختیځ کې مشکوکو وسلوالو دوه مصري پوځیان ووژل. د سومالیا اسلام پاله ډله الشباب وایي بهرنیو خاصو ځواکونو تیره شپه د مرکز موګادیشو په جنوب کې د دوی د ساحلي اډو په یو کور حمله کړې او یو وسلوالې وژلی دی. الشباب وایي دا حمله بهرنیانو کړې او ممکن د سمندر له لارې د باراوي خارګوټي ساحل ته د بیړۍ په واسطه رسېدلی وي. دا سیمه له موګادیشو نه شاوخوا 130 کیلومتره لرې ده. تر اوسه نه ده څرګنده چې د باراوي اډه ولې په خاص ډول تر هدف لاندې نیول شوې وه. د 2009 کال سپتمبر میاشت کې د خاصو ځواکونو کمانډوګانو په رڼا ورځ په دې سیمه کې د سمندر له لارې حمله کړې وه او په سیمه کې د القاعده شبکې د یو مهم غړي صالح علي صالح نبحان په ګډون یې شپږ کسان وژلي ول. له القاعده شبکې سره تړلی الشباب دلوي دوی ونه وړاندې د کینیا په یو مارکیټ کې حمله چې لکه تر لږه 80 کسان پکې ووژل شول دوی کړې وه. ایټالوي چارواکو له هغې ډوبې شوې بیړۍ څخه د مړو د راایستلو چارې بندې کړې چې د پنجشنبې په ورځ د لمپیدوسا ټاپو ته د تلو پر مهال په اوبو کې ډوبه شوه. په بیړۍ کې شاوخوا 1500 غیر قانوني مهاجر سپاره ول. د ایټالوي د پولیسو جګړن لیونارډو ریچی نن وویل د سمندر د توپاني څپو له امله غوټه وهونکي نشي کولای ډوبې شوې کښتۍ ته چې د بهر تل ته رسېدلې ځانونه ورسوي. له بیړۍ څخه 1555 کسان ژوندي ژغورل شوي او د 112 کسانو مړې میندل شوي. له 200 زیات نور تری تم دي. بیړۍ هغه مهال ډوبه شوه چې له سپرلیو څخه یو تن د پام راړولو په مقصد اور بل کړ او کله چې اور له واکه ووت یو شمېر کسانو د بیړۍ یوې برخې ته ځانونه ګوښه کړل او په نتیجه کې بیړۍ موازنه له لاسه ورکړه او ډوبه شوه. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو قدرمنو اردوونکو یو ځل بیا زما عصمت سروانه او امید مرزبان سلامونه ومنئ. نظري و چې ووایم قادر حبیب سلامونه ومنئ. همیشه له ما سره په دې خپرونه کې قادر حبیب وي، خو له دې استبه امید مرزبان وي.
من مهمان هستم.
نه کوربه هست. لکه څنګه چې مو مخکې ویلي وو چې په دې ساعت کې د افغانستان د کرکټ د وروستۍ بریا په ارتباط خبرې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جمعې په ورځ کینیا ته د دریم ځل لپاره ماتې ورکړه. دې ماتې د افغانستان د کرکټ ټیم ته لاره پرانیسته چې په مستقیم ډول د 2015 کال د کرکټ د 50 اووریزو سیالیو نړیوال جام ته بریالی شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې له 2002 څخه پرلپسې د ودی او پرمختګ په حال کې دی، سږ کال په ځانګړي ډول ښه ځلېدلی دی. د کرکټ بورډ د مسؤلانو په وینا سږ کال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هیڅ مسابقه نه ده بایللې. تر دې هم مهمه دا ده چې اکثره مسابقې له خپلو سیالانو څخه په خورا زیات توپیر ګټلې دي. لکینیا سره شل اووریزه او دوه یوورزنۍ سیالۍ شي نمونې دي. اوس چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د لومړي ځل لپاره د 50 اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې ګډون کوي، باید دغو سیالیو ته څرنګه تیاری ونیسي؟ دې ټیم دوه ځلې په 20 اووریزو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی دی او په هر جام کې دواړه لوبې بایللې دي. په هر جام کې دوی دوه لوبې کولې. د کرکټ بورډ مسؤلان به په دې خبرونه کې خپل پروګرامونه او پلانونه تاسو قدرمنو اوریدونکو ته توضیح کړي او ډاډ بدر کړي چې دوی د 2015 کال لپاره تیاری نیسی.
بله و مهمانای این برنامه هست نظیم جار عبدالرحیمزی، مسئول کرکت داخلی در کرکت بورد افغانستان، رئیس احمدزی مربی در کرکت بورد افغانستان که بیشتر در بخش خردسالان مصروف است، و دولت احمدزی مربی بالینگ، کبیر خان مربی تیم کرکت افغانستان را تا لحظات بعد از شارجه در تماس تلفنی خواهیم داشت، و همچنان دکتر نور محمد مراد رئیس اجرایی کرکت بورد را هم از شارجه در تماس تلفنی با خود خواهیم داشت، و از اونها هم میپرسیم در رابطه با این پیروزیشان، مخصوصا از آقای کبیر خان در رابطه با آمادگی های تیمش برای مسابقات سال 2015.
نو درنو ملمنو ته چې د ازاري رادیو په استودیو کې تشریف لري هرکلی وایو، او مخ در دې چې دوی ته ورشو قدرمن اوریدونکو تاسو ته وایو چې څو شیبې وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو. هیله لرو چې ټلیفون به راوکئ، خپل نظر به هم زموږ له درنو ملمنو او نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. که پوښتنه لرئ هم پوښتنه هم کولی شئ. لومړی ښاغلی نظیم جار عبدالرحیمزی چې د کرکټ بورډ داخلي کرکټ بورډ مسؤول یاست، تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان کرکټ به په 2015 کال کې لاغه کرکټ سره ټیم به لاغه کرکټ ټیم سره متفاوته وي چې په مخکې کلونو کې په شلو وریزو لوبو کې شرکت کړی دی، منظور مې نړیوال جام دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې خو زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته او ټولو اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
را بسم د څاروان سي پښتنې ته گرکه اسانه پختنه نه دا وضاحت غواړي، خو زه به هڅه وکم چې په لنډ ټکو کې راون غاړم. شک نشته دا چې موږ به مختلف پلان ورته ولرو، او باید چې ورته ویلرو لدې مخکې هم په دې باندې کار کړی دا، او موږ دا هیله درلوده که خدای کول موږ به دغه سیالي ګټو، د دې لپاره موږ پلان کار کوو. یو خدای چې زه د داخلي کرکټ د مسول په توګه ورته وایم چې داخلي کرکټ پلانونه به هم تغییر مومي. طبعا اوس هم که تاسو ګورئ د پخوا پر تله باندې پلانونو کې توپیر راغلی. د همدارنګه یو ښه بېلګه زه ویلی سم چې درېو کالو راهیسې موږ درې ورځنۍ سیالي کولې، نو راتلونکي کال ته که خدای کول دغه به څلور ورځنۍ سیالي کېږي، یعنې فرسټ کلاس کرکټ به کېږي. په خپله چې سی سي سره دغه کار نیخ په نیغه پاتې کیږي چې دا یو غټه درجه ده. همدارنګه د لوبغالو جوړولو کې، د اکیډمۍ او د روزنیز اکیډمۍ په جوړولو کې په دې کې هم خورا زیاتوالی راغلی ده. اوس هم موږ په شپږو ولایتونو کې لګیا نوې اکیډمۍ جوړو، چې د هغې له جملې زه تاسو ته یادونه کولی شم چې په کونړ کې اکیډمۍ جوړه سوله، په سروبي یعنې چې کابل مربوط کوم ولسوالۍ ده هغلته هم د اکیډمۍ لپاره مځکه بېله کړې ده. که خدای کول په همدغه ورځو کې کار پیل کوو. په لغمان کې هم ځکه ورته بېله سوې ده، په پروان کې، په لوګر کې هم اکیډمۍ جوړه سوې ده. یوازې دغه کټارۍ پاتې دا نوره جوړه سوې ده. د ننګرهار اکیډمي بیا رغول کیږي، په البته په یو معیاري ډول باندې به رغول کیږي چې ډېرو اسانتیاو نه به برخمنه وي. همدارنګه منګ غواړو د چې بدلون پکې راول په کورنی کرکټ کې، زه د کورنی کرکټ په صفت د توایم چې یو خه بیلګه دا در کولای سم چې د شپږیز کوم ټورنمنت چې په خاکه تاسو کتلی وي، نو ملي لوبډله او د نسکلن ځوانان به دومره په کورنی کرکټ کې نه لوبېدل. اوس مستقیما منګ پکې دخل کړي تر څو هغه تجارب چې دوی لري او د نړیوال لوبغالو کې دوی کوم تجارب اخیستي یا نړیوال لوبغاړو نه اخیستي دي، لغوی پر وړاندې چې خزلې دي دي هغه خپل لوبغاړو سره کورنی کرکټ لوبغاړو سره شریکي. او همدا لامل ده چې تیر کال هم کورنی کرکټ ملي لوبډله تا نلس کلن زوانانو تا الپ لوبغړل تخلوب غاړي ورکړي، او سکهاله هم مرته ورکړل. پراتمن کې هم دا هیله لرو چې تر دې لا خلوب غاړي وسی. بلدا چې موږ به هڅه وکړو چې د 2015 کال پورې چې موږ کومه سیالي لرو، البته په غیر کې موږ نو ځوانانو ته ډیر چانس ورکو، ډیر موقع به ورته ورکو. هغه به د دې لامل شي هغه لوبغاړي، هغه استعدادونه چې دلته په داخلي کرکټ کې خزلې دي، تر څو په نړیوالو میدانونو کې هم وګورو، ویازمیو چې هغه دغه وړتیا لري چې دغه فشار او
پرشاوځي. یعنی اطمینان میتونی که نسل آینده کرکټ هم به خیر نسل توانا و قدرتمند خواهد بود؟
انشاءالله شک نیستن، د هیڅ شک نیستن. ما گفته میتونیم که انشاءالله ما پلان های خوب برخوردار سم کرکټ بورډ و منیجمنت خوبی هستن. په الحال اداره هستن که به هر کاری که هستن از یک طویل مدت پلان برازیا هستن، برازیا ما جور کردیم و داریم انشاءالله که عملی میکنیم، پیاده میکنیم. و شما خواهیم انشاءالله تعالی شما نتیجه شان د ورلد کپ 2015 انشاءالله خواهد ببینید.
و راهیابی به جام جهانی یا ورلد کپ سال 2015 توجه را بدون شک بیشتر و بیشتر ساخت در کرکټ در افغانستان، و بدون شک علاقمندی جوانان هم با کرکت بیشتر ساخت. آیا فکر میکنین این سبب شوه که تیم که کرکت را در افغانستان حرفه‌ای یا پروفشنال بسازیم؟ بدون شک رسانه ها و اینا هم با رفتن تیم کرکت افغانستان با ورلد کپ و یا شرکت های سپانسر خیلی علاقمند میشن، پول مصرف بکنن بر تبلیغات خود. آیا میشه از این زمینه استفاده کرد تا این که کرکت بورد یا کرکت را در افغانستان حرفه‌ای و پروفشنال ساخت، تیم های پروفشنال را ایجاد کنیم که بازیکن هایشان فقط به خاطر کرکت یا از راه کرکت نان بخورن؟
د ایشا کې نیستن پیشتر هم د سوال گذشته مې تو یک پلان داشتم کې ڈپارٹمنٹل کرکٹ شروع شوا ڈپارٹمنٹل کرکٹ یا کرکٹ اس یک نو کرکٹ استن کی برای بازی کن یک آمد می داشته باشن یعنی یک چیز برای ازو جور میشن پیسی شون جور میشه یک چیز ماش داره یک چیز ماش باشن پیدا میشه تا کی اینا بتونن کرکٹ مثل یک مسلک پیش ببرن هر پوی باشن و دیگه ای که ما امرای وزارت معارف یک توافق نامه را امضا کردیم برای ازو یک نصاب جور میکنیم چهار نفری هیئت چهار نفری افغانستان کرکٹ بوت است که یک امام از ازای شون هستم و برای ازو یک نصاب جور میکنیم تا کرکٹ بیخی هر پوی شوا از تب شروع شوا یعنی با اسپ یک تا چهار یک نصاب علیحدہ باشه از پنج تا هشت یک نصاب علیحدہ داشته باشن که فرق داره تفاوت میکنن که چه رقم نصاب جور کنیم و از 9 تا 12 علیحدہ داشته باشن کسی که اسپ 12 پاره میشه مکملا نه تنها اصول و قوانین کرکت میفهمن بلکه میرا میفهمن که چه رقم کرکت بازی میشن و کدام رقم میشن مسلکی هستن به علاوه بر از این ما امپایر اجازه را که سروان صاحب داخل خلاصون بنده ده علاوه بر از این دیگه افغانستان کرکت بورد 36 دارای 36 امپایر هستند که لیول 1 امپایرینگ کردن و همچنان 6 امپایر لیول 2 کامیاب امپایر ما لیول 2 هم داریم در افغانستان کرکت بورد و همچنان در آینده در اخر این سال با پروگرام داریم که دیگه امپایر هم در افغانستان ترنینگ بتیم ورکشاپ بتیم و در این نه تنها امپایر و بازیکن هستند بلکه کیوریتر که میگه یعنی وشتنزای پیچزه که جور میکنن و میدانای کرکت که جور میکنن به طور مسلکی برای ازا هم ما ترنینگ پلان گرفتیم که و هم یک ترینینگ میبینن و همچنان ظرفیت های ارتقای ظرفیت های اداروی که هستن برای تمام منیجرها و افسرها که هستن برای از و هم پلان گرفته شده و در آخر این سال باز هم پروگرام هستن که برای ارتقای ظرفیت های نفرای اداره که هست و مدیریت که هستن از و برای از و هم پروگرام گرفته میشه شکی نیستن که ان شاء الله تعالی ما گفته میتونیم که نه تنها کرکت بازیکنای حرفه‌ای داشته باشیم بلکه ادارچی ها و مدیرهای حرفه‌ای پوی ان شاء الله هم خواهد داشت
ډیر مننه ابراهیم زید صاحب رئیس احمد زید صاحب تاسو دی و تجربه کار لوبغاړي پایس څه پیشنهاد لري چې د افغانستان کرکټ بورډ باید څو کې د افغانستان ټیم څو کې څو په 2015 کال کې په نړیوال جام کې ښه نتیجه ترلاسه کړي
بسم الله الرحمن الرحیم د ازید ډیر د ټولو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وړاندې کوم زبه دا وایم لکه څنګه چې دغه جام جهانی د چمنګلار پیدا کړن واګیان چې د کرکټ په تاریخ کې د سی یو کارنامه ده چې دا به د افغانستان په ورزش کې به د کوم یو کارنامه نشي وي په روزون کو باندې په کرکټ بورډ باندې په لوبغاړو باندې هم ذمہواری زیاته شوله چې دوی وسنګ امدګي ورته ونیسي او په نړیواله سطح باندې بیا په داسې یو ځای کې دغه کرکټ مسابقه کېږي چې د کرکټ هغه لوبغاړي ډېر ورسره په مشکلاتو کې مخامخ کېږي نو کوشش به دا کوو چې د افغانستان کرکټ بورډ او موږ دغه څومره روزونکي داخلي روزونکي او بشمول د مشر روزونکي او د نور چې د کرکټ بورډ څومره ازاد چې دي یو ښه پلان ورته جوړو تر څو موږ دنیاوالو ته وښیو چې موږ د دغه مسابقو لپاره داسې یو په خیرات کې نه یو راغلي یعنې دغه لپاره موږ یو محنت کړی او انشاءالله چې په جام جهاني کې به هم موږ دنیاوالو ته ښیو چې د افغانستان کرکټ جوړ ډېره ښه انده لري او په راتلونکي کې به موږ دا کوشش کوو چې د ټیسټ کرکټ یعنی د 15 ورځنی مسابقو ته موږ ځان تیار کړو
زنده باشین تشکر آقای احمد زی و یک بار دیگه شماره تلفن را به شما میگیم اما فراموش نکنین که رئیس که آقای کبیرخان را مربی تیم کرکت افغانستان را از شارجه در تماس تلفنی با خود داریم لحظات بعد از اونها هم سوالای خود داشتیم قلم و کاغذ گرفته شماره های تلفن رادیو آزادی را یادداشت بکنین و برای ما زنگ بزنین اگر گپ و گفتنی و پیشنهاد و سوال دارین با ما و مهمانای ما مطرح بکنین شماره تلفن رادیو آزادی هست 0700 822 755 و 0799 203 540 چشم برای تلفن های شما هستیم سلام آقای کبیرخان با برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی خوش آمدین اول تبریک باشه رایابی افغانستان به جام جهانی آیا فکر میکنین که ای بار افغانستان تیم پخته‌تر و محکم‌تر به جام جهانی بفرستن نسبت به مسابقات که در T20 یا مسابقات 20 آوره در جام جهانی بازی کرده بودیم
بسم الله الرحمن الرحیم طول ما که زمان طرف نه طول حواد والو تا دی ورلڈ کپ کوالیفیکیشن باندې ډېر ډېر مبارک باد وایم
سلام
هغه نه پس هم ستاسو خبرې تایید کوم چې د افغانستان تیم مسابقه تیم نه ده ان شاء الله چې کوم مخکې ورلڈ کپ ته بتلو او ورلڈ کپ کې به شرکت کولو دې زنګ پختہ اعظم درو زنګ مشران مخرج زنګ زنګ رئیس دې زنګ چیرمن زنګ پوره کرکټ بورډ دې را ده چې موږ د ورلد کپ ته مخکې دوه ځله کوالیفای کړی ده. اوس چې اوس ټایم هغه ټایم راغلی چې څومره زیات محنت وکړو ان شاء الله په ورلد کپ کې چې د پاکستان او هند او د آسٹریلیا او د غټ ملکونو چې دي د دې خلاف ډېر ښه مسابقه کوو. امید لرو چې موږ داسې پلاننګ وکړو چې د خلاف میچونه وګټو.
کبیر خان صاحب یو اوریدون کې خانان پټان د فیسبوک لاري پښتنه کړې وای د کرکټ ټیم ټول لوبغاړي پورته تلون کې بال یا رایزنګ ډیلیوري نشي لوبولای او که استرالیا نیوزیلند یا انګلند او یا هم جنوبی افریقا کې لوبوي نو زمونږ بیټسمین ډیر کمزوري دي او بل دا چې د کوالټي سپین بالنگ هم سم نشی لوبولی. د شهیدی تاکتیک و د سپین بالنگ لوبولو کې ډیر خدای او نبی هم گزاره کوي خو نور ټول ډیر کمزوري او سم کوالټي بالران نشی لوبولی. وای دی وای چې تاسو یا د دې د پاره څه پلان لري چې زمونږ لوبډله په دې برخه کې پیاوړی شي؟ اول تاسو ورسره متفق یاست او کنه؟
ډیر ښه سوال ته پوسه کړی دی. دې سره بالکل متفق یم خو زما د یک نظر دا دی چې نه صرف افغانستان بلکې پاکستان، هند، سریلانکا او بنگلاديش څونه چې دا غوره ټیمونه دي موږ ټول چې کله چې دا ایشیایي ملکونه چې کله آسٹریلیا ته لاړ شي یا انګلینډ ته لاړ شي دوی ته لوبه کول کې توپخونکو کې هلته مسایل وي ولې چې دی موږ چې دی ټول عمر په داسې پیچونو باندې غټ شوي یا بل څه پیچونو باندې موږ لوبه کړې ده او پای باندې موږ روزېدلي وو چې کم باندې بال بره نه راځي یا بال خوځي نه هوا یخ نه ده هوا زیاته ګرمه وي خشکه وي هیڅ وجه نه بال نه خوځي دونه یو ټیکنیکل خبره دې سره اتفاق بدې کوم چې صرف افغانستان ده تکلیف نه ده دا تکلیف پاکستان هند او د نورو ملکونو ته ده خو ان شاء الله اوس موږ پته ده چې موږ آسٹریلیا ته روان یو ورلد کپ د پاره روان یو د دنیا ښه ښه ټیم سره میچ نه دي موږ سره 15 ورځې دي پوره چې په دې 15 ورځو کې موږ ان شاء الله د لپاره پوره پریکټس وکړو په بیټنګ کې چې کوم کوم بخش کې د کار کولو ضرورت دی هغه باندې کار وکړو او ان شاء الله باندې ان شاء الله پوره پوره کار کوو زموږ پخته عزم دی چې موږ صرف دې لپاره لاړ نه شو چې موږ خالي هلته شرکت وکړو موږ هلته ځو چې موږ هلته پرفارمنس وکړو غټ ټیمونه میچونه وګټو او د افغانستان ټیم نوم چې دی نور هم روشن کړو.
بله کبیر خان، آیا تیم های بزرگ دیگه دنیا را که شما قرار است در ورلد کپ باشان ممکن است سر بخورین، آیا با اونا هم بازی های تدارکاتی یا آمادگی بازی های با اونا هم در نظر دارین مثل تیم های پاکستان و هند و بنگلادش و اینا؟ و آیا در این قسمت بازی در انگلستان و استرالیا و اینجایی که پیشتر شنونده هم پرسان کرده بود از نگاه تکنیکی که شما هم تشریح کردین بیشتر، در این کشورها هم بازی های تدارکاتی یا آمادگی های خاص داشتین به خاطر ورلد کپ؟
چې کوم زونګه خپل پلان دی هغه کې موږ به د دې شي ته ډېر ضروري خاص نظر ساتول چې دا 2016 چې دی د 2015 نوم لپاره ډېر زیات اهمیت لري و چې 2016 کې موږ د 2015 د ورلد کپ لپاره تیاری کوو. هغه لپاره چې د زونګه جرای رئیس سره میټینګونه پاتې دي او کوم زونګه پلان دی مخکې نه چې کوم موږ کچا پلان نه جوړ کړی دي هغه کچا پلان کې هم دا شته چې موږ دې ملکونو ته کوشش کوو چې ټیمونه مخکې ولېږو بیا خپل هغې وګورو چې اثرات څنګه دي زموږ هلکانو پرفارمنس څنګه دی او کوم کوم شیز کې مشکل لرو چې بیا موږ کله ورلد کپ ته ځو چې هغه وخت کې به موږ ته هغه مشکلات نه وي. په دې وخت کې چې دی زمونږ چې دې خبره جواب به بهترین طریقې سره زموږ جرایي رئیس صاحب درکړي خو زموږ وخت در سره همدای کوشش وي چې موږ د دې مشینو د تیاری لپاره پاکستان، هند او څونو ملکونو چې موږ سره نږدې دي زموږ همسایه ملکونه دي هغې نه په دې صورت کې مدد والو چې هغې موږ سره میچونه وکړي زیات نه زیات چې د هلکان زیات نه زیات د دې لپاره روزولي شي او موږ چې دی کله چې زو ورلد کپ ته چې دی لپاره بالکل تیار نو ان شاء الله دا به ای کوششونه مشته مخکې نه چې دی پاکستان سره یو میچ په دسمبر میچ کې یو میچ موږ سره پاکستان کوي او ان شاء الله امید لرو چې زموږ د داسنه کوششونه چې موږ روان کړی دي نو ملکونه چې کوم زموږ همسایه دي خصوصي تور باندې چې دې سره میچونه وکړو او هغه نه پس چې دی موږ کوشش دا وکړو چې د ورلد کپ نه درې څلور میاشتې مخکې موږ لاړ شو آسٹریلیا ته خصوصي تور باندې چې آسٹریلیا کې زموږ د هلکان د هغه ځای حالات باندې موسم سره د هغه ځای پیچونو باندې لوبه وکړي چې الکان ته یو قسم ته تجربه مثلا شو چې ډېر الکان چې ځینې خلک زیات تر الکان به زندگی کې پیر زلا فیلډ دی پاس اصلي کې پیر زلا لوبه کوي د نور ملکونو الکان چې ټول عمر کرکټ کړي هغه ملته لګوند کې د بیټنګ کې سپیشلی لګوند کې مشکلات نه دوچاري خو چې لا کوشش هم دای کو چې دا شي د ځان د بانه کو نو د علاج به ګور ان شاء الله کوشش وکړو چې کلم د دسې پرفارمنس وکړو چې ان شاء الله چې زموږ ټیم دسې لوبه وکړي چې څنګه یو پیاوړی او یو تجربه کار ټیم ملته لوبه کوي.
و یک سوال دیگه کبیر خان، پیش از اینکه به استودیوی کابل بریم، یک سوال دیگه از شما، بعد میریم به استودیوی کابل با مهمانان در استودیوی کابل رادیو آزادی صحبت میکنیم. سوالی که بعضی ها مطرح کردن و یی گفتن که نوروز منگل با وجود که سنش اندک بلند رفته در مسابقات شارجه خیلی از خود توانایی خود را نشان داد و تانست درخشش خاص داشته باشه و خوب بدرخشه، آیا انتظار دارین که منگل را تا سال 2015 در ورلد کپ هم با خود داشته باشین؟
کرکټ کې چې د اصلن چې عمر اس افیدن لري موږ لپاره، موږ لپاره اصل اهمیت لري د الک فټنس، هغه څومره فټ دی لپاره موږ چې د دې سلکان ساتلی چې یو بیو له موږ سره چې عمران الله په نوم باندې دی، هغه د استرالین لیول فور کړی دی چې د فټنس لحاظ سره دین غټ تعلیم نشته، هغه له موږ لپاره ساتلی دی. دا الک فرق دار اغلی دی چې تاسو په خپل خلینه خلکو قتل چې نوروز منګل چې خلک بعض کا خلک وایي چې لګونه کې سینیر هم دی ټول نه زیات فټ هغه دی. بیا دا د الک چې کوم زموږ لوبغاړي داغه په ځان باندې داغه په عزم باندې هم دغه لري چې هغه څونه عزم لري درنه هغه څونه کوشش کول غواړي. نو په هغه لحاظ سره که ګورو زموږ ټول لکه ماشاءالله فټ دي. او 2015 کې زما ته په دې ټیم کې تقریبا ټول لکه داسې ښکاري چې 2015 پورې به انشاءالله ښه په دې پوزیشن کې به چې ورلډ کپ به کولی شي ښه په پوره طاقت کې به.
دولت احمدزی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بالینګ کوچ یا د بالینګ روزونکی دی. احمدزی صاحب، تاسو که څه هم موږ وینو چې د افغانستان د کرکټ ځوان لوبغاړي یا زلمکی لوبغاړي هغوی هم ښه ځلیدلی دي په مسابقو کې، څومره امیدوار یاست چې راتلونکي نسلونه به د کرکټ تر دې اوسني هم بهتره وي، تر دې به هم تکړه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو کارکونکو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې، بالخصوص کبیر خان ته او د منګ اجرایی رئیس ته دغه لوی بریا مبارکي وایم، هم تاسو ته هم کارکونکو ته هم ټول لوست مبارکي وایم. سلام. سوال دی وکړه، لکه څنګه تاسو پوهیږئ د منګ د کرکټ راتلونکی ډیر ځلاند او بهتره ده. د منګ د 19 کلن لوبغاړي کلم سي ملي ټیم ته تللی دی، الته خاص کارکردګي دی خودلې ده او دا خودلې ده سي ټول نړیوالو ته د پډاګه کړي سیمنګه راتلونکو د کرکټ سدا ډیر روښانه ده. او که تاسو ګوري د منګنو نسکلن تر دا دمو پورې درې وارې جام جهانی ته لار پیدا کړي ده او خزلې دلی دي. نو ان شاء الله ز امید لرم چې راتلونکو کې کغه د منګ د بولینګ برخه ده، یغه کغه د منګ د سپین بولینګ برخه ده، د بیټینګ بال د بیټینګ ده، د فیلډینګ ده، ان شاء الله د منګ دا به ډیر پرمختللی وي او په اصطلاح ډیر به ایڈوانس وي او ان شاء الله موږ په راتلونکي کې په یو برخه کې هم څه خاص ستوندونه لرو.
بله، تشکر. زنده باشین آقای دولت احمدزی، مربی بولینگ تیم کرکت افغانستان. حالا شنونده ها هم روی خط تلفن هستند، برای ما زنگ زدن، چند شنونده را پیامشان و گفتنیشان و سوالشان را میشنویم و بعد از او برمیگردیم به مهمانای خود. همین الان شنونده روی خط هست. السلام علیکم، خوش آمدین به برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی. سلام، بفرمایید.
مهربانی وکړئ صاحب.
وعلیکم السلام، زه آصف خوش خبر کوم.
مهربانی کوئ آصف صاحب.
دا پښتنه کوم افغانستان کوم چارواکي دلته سره ناستی؟
بله صاحب،
از مسئولان کرکت بورد هست. بله بفرمایین، و موضوع هم تیم کرکت افغانستان هست.
متاسفم دا کوچینګ دی، دا اوسنۍ کوچینګ دی، کبیر خان کوچ دا باید لرشي د اصل یا څخه یعنی انډیا څخه نه وای
کوم ولې تر اوسه پر کبیر خان پر لبسه بریالي توبونه تاسو ته په نصیب کوي، تاسو لا راضی نه یاست؟ ټلیفون قطع شو. خیر، بل اوریدونکو شته ځان معرفي کوي. آزادی رادیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو الله وخت نه ده کړی چې ولې د پیغام له سره ته تاسو سره به تماس کړم، کاران څه تاسو افغانستان
بالران
برنامه کړه او د افغان نسبت باندې زموږ د هران سره نه یې سره ساتي دا ګران یو څلې ډول انټر سره کوي چې به حاصل کړي دي خو متاسفانه چې د انډیا هم لږ څه مخ ته خبرې وکړي یا څه کوم ځای خو دې لږه او خو نه د دې د وخت کې د کرکټ بورډ د پرګرام څنګه دی د ګرو څنګه له کومه غره سره څنګه کار کوي تاسو که شنو
سید تاسو وایئ چې ولې نو